مشال ریډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام محمد د خبرونو ویان شاین بنری او د تخنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه ومني هله رم چې روغ جوړ وستي وخت شوه یو بجا په دې خبري غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د قبایلی سیمو ته د مرکزی حکومت لخوا پور کړل شو او پیسو کې منظور شو پیسو کې به ممکنه غبن نو دا غرازه نور هم یو شمیر موضوعات لرو او د مشال دوی مجله به هم اوري پروسه نیمای کې خطر هڅه مخ کې شاین بولین خبرونه
سلام شهر مېره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان په سېنات کې د سفران قائمه کمیټه مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په 13 درو کلونو کې د قبایلی زلو په مالی پنګو کې تر سلويخت عرب روپو زیات کرپشن شوی دی. د روان کال د اکتوبر په 15مه د بنو لمومن خیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تختول شوی افسر موندل شوی او خپل کورنۍ ته سپارل شوی ده. او د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو سازمانونو او سیاستوالانو په کابل کې پر سردار محمد داود خان بستریز روختون پرونه برید غندلې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان په سېنات کې د سفران قائمه کمیټه مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په 13 درو کلونو کې د قبایلی زلو لپاره په منظور کړل شو مالی پنګو کې تر سلويخت عرب روپو زیات کرپشن شوی دی. سېنټر هلال الرحمن دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې لغونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. سینیٹر ہلال الرحمن زیاد تکڑا چې مرکزی حکومت وایي چې دا پیسې د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت ته ورکړې دي. د نوموړي په وینا صوبائی حکومت بیا وایي چې دا پیسې لګولې دي خو اکاونټنټ جنرال وایي چې له ده سره ریکارډ نشته. بلخوا له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره اړه لرونکي سینیټر او د سفران قائمه کمیټې غړي دوست محمد خان مشال ریډو ته وویل چې د قبایلی سیمو لپاره په ورکړل شویو پیسو کې درغلي شوې خو دغه په وینا دا 3 ارب روپۍ نه بلکې 15 ارب روپۍ دي. د روان کال د اکتوبر په 15مه د بنو لمومن خیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تختول شوی افسر موندل شوی او خپل کورنۍ ته سپارل شوی ده. د بکا خیل پولیسو ډی سپی شیر اکبر د اکتوبر په 2مه مشال ریډیو ته وویل چې ځایي کوچیانو پرون د بنو اړانګې غار سیمه کې ښایسته بیبي د بېهوشۍ په حالت کې موندلې وه. وروسته پولیسو هغه پوځي روغتون ته ورسوله او تر طبي معاینې وروسته یې خپلې کورنۍ ته وسپارله. نامعلومو وسلوالو د اکتوبر په 15مه پر ښایسته بیبي سربیره د ځنګلاتو محکمې درې نارینه چارواکي هم تختولي وو خو داغي درک له تر دې دمه نه دی معلوم. پولیس وایي چې تختول شو کسانو در خوشی کول لپاره هلې ځلې رواني کړې دي. د بی پولی خبریالانو سازمان پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه نوی سخت ضوابط سمدستي لمنځه یوسي چې د بیان ازادي د خپل لاندې کوي. د رسنیو د ازادۍ دغه پیرس میشتې سازمان پرون په بیان کې ویلي چې 13 میاش د خپرو شو قوانینو جاج خطرناکې قانوني لومې په ډاګه کړی دي. د سازمان په وینا په پاکستان کې انټرنیټ د بیان د ازادۍ او خپلواک ژورنالیزم لپاره یوازینی پاتې ځای ګڼل کیږي. د بی پولی خبریالانو سازمان لاړه خا د رسنیو د ازادۍ په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 1 هیوادونو څخه پر 1 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري. او د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود بستریز روغتون پرونی برید غندلې دی. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي خو اټکل کیږي چې د مرګ جوبل شمیر ښایي زیات وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پر طبي کارکوونکو او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول بریدونه له بشري حقونو او نړیوالو بشردوستانه قوانینو سرغړونه ده. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونو باید حملې ونه شي. پرون لومړی روغتون ته نږدې د 214 او ورپسې د ډزو غږونه اورېدل شوي وو چې د رسنیو په راپورونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو د وژل کېدو په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د برید ذمواري منلې ده. دا د دې وخت خبرونه.
مشال لډیو ته وګستې دا شاین بنرې چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د پاکستانی سېنات د سپران قائمه کمیټه په غونډه کې انکشاف شو چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو دریو کلونو کې قبایلی ضلعو لپاره په منظور شوو پیسو کې اربونه روپۍ کرپشن شوې. دغه راز د افغانانو پر مخ د تورخم لارې پرانیستو وروسته هغې غړي ته جمع شوي په زرګونو افغان وګړي څو ستونزې لري. پر دې هم تاسو لپاره راپور لرو او پر دې به هم خبر شي چې پاکستان کې ګرانۍ د عام ولس ژوند څومره اغېزمن کړي. خو تر هر څه مخکې رازو دې ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې غونډه کې انکشاف شوی چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو دریو کلونو کې د قبایلي ضلعو لپاره په منظور کړو شو پیسو کې تر څلوېښت ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. تیر ورځ شوې دې غونډې په ایجنډا کې دا پوښتنې هم شامل وې چې زم شوو قبایلي سیمو ته تر اوسه څومره فنډونه ورغلي او څومره پیسې پکې لګول شوي دي. همدا ډول په دې غونډه کې د ترګري پر ضد جنګ وروسته د قبایلي سیمو د بیا بادکارۍ پر چارو هم خبرې وشوې. پړې تفصیل د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید له اسلام آباد راکوي.
غونډې ته د خیبر پختونخوا اکاونټ جرنل چارواکو یو رپورټ پیش کړو چې په هغې کې یې دا ورته وښیل چې په تیرو دریو کالو کې د مرکز د طرف نه خیبر پختونخوا حکومت ته د پخوانۍ قبایلي اضلاع دپاره څومره څومره فنډونه جاري شوي دي. او په بل طرف کمیټې د خیبر پختونخوا د پلینینګ او ډیولپمنټ ډیویژن د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې دوی د هم هغه تفصیلات مخکې راوړي چې تر اوسه پورې په د دریو کالو کې خوانی قبایلی اضلاع کې د څومره پیسو کار شوی دی. په غونډه کې موجود سینیټرانو د دواړو رپورونو جایزه واخیسته او په هغې نه پس د کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دا وویل چې د مالی کال 2020 او 2021 دپاره په خوانی فاټا لپاره 15.9 ارب روپۍ جاری شوی دي. خو د خیبر پختونخوا منصوبه بندۍ او پرمختګ ډیپارټمنټ رپورټ دا وایي چې په کال 2020 او 2021 کې 3.3 ارب روپۍ منصوبو باندې خرچ کړي شوی دي. سینیټر هلال اوویل چې د دواړو رپورونو د تفصیل په اساس په مالی کال 2020 او 2021 کې 3.3 ارب روپۍ ریکارډ نشته دي. د اوویل چې د ای جی پی آر رپورټ لمخې د مالی کال 2019 او 2020 لپاره 8.3 ارب روپۍ جاری کړي شوی دي. او په بل طرف پی این ڈی چارواکی وایي چې دوی په دې کال کې 25 ارب روپۍ په منصوبو باندې خرچ کړي دي. نو په دې حساب سره 14 ارب روپۍ غائب شوی دي. سینیټر هلال الرحمن وویل چې مالی کال 2021 او 2022 لپاره 11.8 ارب روپۍ جاری کړي شوی دي. خو پی این ڈی چارواکی وایي چې په کال 2021 او 2022 کې 8.22 ارب روپۍ په قبایلي سیمو کې خرچ کړي شوی دي چې په دې بنیاد باندې د 3 ارب روپۍ حساب چرته نه ملويږي. سینیټر هلال الرحمن مشال ریډیو ته په خبرو کې صدا سو ویل په غونډه کې شریک د کمیټې یو بل غړي چې هغه د حکومتي ګوند نه تعلق ساتي سینیټر دوست محمد مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا کې د تیرې دریو مالی کالو د کرپشن خبره چیرمن سینیټر هلال الرحمن کوي هغه سره زه اتفاق کوم. خدا پیسې زما په حساب سره 30 ارب نه 25 ارب روپۍ جوړیږي. دا هم وویل چې قبایلي خلکو ته ډېرې ستونزې دي او په دې حواله سره ما د وزیر اعظم عمران خان سره خصوصي خبرې هم کړې دي. د مشال ریډیو ته وویل
مو پرایم منسٹر ته 2 پیجز لیټر لیکلای دی لکه چې صدر پنجاب ته د سپریټ سیکرټریټ ورک منسٹر خدای دې پورا غوښه سیکرټریټ روکا نو چې میرا فونډینا هم غوښی محفوظ وي د میرو نکا ادارے هم محفوظ وي پوسو خلق ته راسي چرواکي ته امره چارو شري شي
د یادونه ور دي چې دا د هغو پیسو حساب کتاب دی چې کوم مرکزی حکومت په قبایلی اضلاعو کې د ترقیاتی کارونو د پاره خیبر پختونخوا حکومت ته ورکړی دی. د کمیټۍ په غونډه کې په دې باندې فیصله وشوه چې د خیبر پختونخوا پی این ډی ډیپارټمنټ او ای جی پی آر با یو ځل بیا یو یو منصوبې تحقیقات وکړي او هغه تحقیقاتي رپورټ به په راتلونکي د کمیټۍ په غونډه کې وړاندې کړي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آن لائن خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اوردونکو د افغانانو پر مخ د تورخم لارې پرانستو وروسته هغه غړي ته په زرګونه افغان وګړي جمع شي به غوړي چې پاکستان ته داخل شي. خو د دوی په وینا پاکستان ته د اکتوبر مهال سختو کړاوونو تیریږي. دی وای چې ناروغان یې هم په اوږدو قطارونو کې دوه او درې شپې انتظار کوي او پر ویزې لرلو سربیره په اسانه پاکستان ته نشي داخلېدی. اخوا بیا پر تورخم د پاکستان د زمي چرواکي وای په تیرو دوه اونیو کې زرګونه افغانان پاکستان ته داخل شوي. دوی زیاتوي چې د کورونا کنټرول او پر پاسپورت د دخولي ټاپې چارو ترڅنګ ځینې داسې کسان هم د تورخم هغې غاړې ته جمع شوي چې اسناد نه لري او غواړي پاکستان ته داخل شي، نو ځکه ګڼه ګوڼه ورسره زیاته شوي. په نور تفصیل د مشال ډیو خبریال فرحت شین ودرې کوي.
د اکتوبر په 28مه نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلک انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي زخپل د دزنه به مور مدغه غدي دویش په تروټ په سر پروته په مرکه متل لمبر ورسد.
په تور خمزن نور افغان وګړو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریکل.
نو مې عبدالمجید د ننګرا ولایت اوسیدونکو ما د وین غول او شوګر رات لګیدل او دلته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه مې وکړه قطر کې او سبینا ما خامه پور را وختم دور مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی ده. دا ویزه تاریخ دومره ده او دا ما خپل ورکړي په خپل لازمي سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی ده؟ خو بس مسلې را ته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپه را ته ول او لاړم. نو مونږ دغه غواړو چې وروره لګه سانتیوی دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي، بزنس کوي، کاروبار کوي، مونږ یو بل تورس پورس لانجه جوړو چاته و جاړي.
نو مې پاتې الله دې دو اج کې هم نو سره عالم از روانه افغانستان تزم اوس وې کرته په تذکره باندې تل هم اوس وې دا ته دیمه تذکری دا به خد چا په احمد کنه زما د ورور جنازه پراته د لس کرته زړه تا کړم. دا انسانيت دې دا انسانیت به دی تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل دقت کیږي او کیا نه یا د ارڅ ختم کی د چا به مرسته پرته چا به مړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته به څوک نشي رسیدل. دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو یم. دومره مشکل وو چې تقریبا زمونږ دوه شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جالونو کې تیرې کړې چې مونږ روان وهل دی او ټکول دی خو بې غمه او بس ویزا را کو پکې قطارونو کې قسمت خو را دی په لشه را نه ودی کېنه بس پاتې خپل دغه مراده چې دغه کمی تذکرو باندې خبر روان او با چې موږ په تذکرو باندې شي ماملې خاصانه شي موږ ته نو بس هیڅ مشکل به موږ تنه.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره را تیریږي، هلته یې طبي معاینه کیږي، بیا یې امیګریشن عمله ویزا ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي. او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې دې افغان وګړو ته دې هر ډول سهولت ورکړي، خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مې 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هر څ په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
مشال لډیو تا هغه ستې اوریدونکو د ټانک ځلی سیشن چې د ټانک ځلی سیشن عدالت تیر ورځ د پښتون اوژغوري غورزنګ مخکه خلمجی مسید او د دریو ملګرو ضمانت منزور کړه او تمه ده دوی نن خوشی شي. لمزه به د درې ملګری بعد درې ورځې پس د ټانک له جیل خوشی کیږي. د ټانک پولیسو مشر وای چې لمزه به د ملګری د ټانک په خرګي پوزي پوستا په سرکاري کار کې د مداخلت په تور نیولې وو. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع سیشن عدالت 13 ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علمزیب ماسید او د درې نورې مرګریو ضمانت منظور کړی دی او دوی و نن د 5 په ورځ په ټانک زندان کښې د درې ورځې قید نه پاس و خوشي کړای شي. د علمزیب ماسید ضمانت منظور کېدو په باره کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ فدا محمد مشال ریډیو ته وویل.
موږ 13 ورځ د علمزیب ورسره د ملګري دوی کیسونو کښې د موږ ضمانت جمع کړی وو. د موږ وکیل پرشه یو کیس ټانک چې 2019 شې موږ د پی ټی ایم د اول د نقیب شهید برسی بنده جلسه وه په هغه شم د بنده یو کیس وه په کښې ضمانت وشو. دوم کیس په خرغې په مکان باندې په چیک پوسټ باندې دغه د ایسار کړي وو، نو په اخ ټیم کښې بیا دغه د ګرفتار کړل. FC وال هغه بیا د جنډولې تاڼې ته ورکړل او جنډولې په تاڼې کښې په دغه د بنده FIR کاټ شو. پاښې دغه دفات شامل کړي وو چې دغه د لکه د دوی قانونو په منځ کښې نفرت جوړول دپاره تللی وو. نو هغه نه بعد یې دغه د ټانک ته شفټ کړل. نو موږ ټانک ډسټرکټ سیشن کورټ کښې کیس دایر کړی وو، نو موږ ته یې په دواړو FIR-ونو کښې ضمانت راکړو. 13 ورځ چونکې موږ ضمانتونه لیټ شول، بیلبانډونه هم چې جمع کول، نو د عدالت ټایم ختم شو. نو انشاءالله نن ورځ دغه دی د جیل نه خوشي کېږي او موږ به ضمانت هر شی ورته کلیر کړي وي.
علمزیب ماسید د خپلې درې نورې ملګرو سره په 13 اکتوبر 2020 وزیرستان نه واپس راتللې په وخت د ټانک ضلع خرګۍ فرنټیر کور پوځي پوسټ باندې گرفتار کړی شوی وي. او د ټانک پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته ویلي وي چې پوځي چک پوسټ باندې په سرکاري چارکښې مداخلت کولو په الزام کښې عالمزیب ماسید او د ده درې نور ملګري گرفتار کړي شوي وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري خلي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلومول؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خپرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیرو. د خپرونه د هرې دوشنبه په ورځ د ماسپخین په دوه نیمو او د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسپخین په پاوباندې یوه بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
په ورستۍ نیمۍ کې د مشال رادیو مجله اونیزه خپرونه هم لرو. اوردونکو رازو دین ته چې د بلوچستان د پښتون مېشتې سیمې هنۍ زلزلہ ځپلی وای چې کورون ته یې د رسیدلو زیانونو لکبله اوس په خیمو کې ژوند کوي او د مناسبې سرپنا د نشټوالي له وجې ماشومان یخ وهلي. په هنۍ کې د اکتوبر پر اوومه نیټه راغلي زلزله کې شاوخوا شل کسان وژل شوي او تر 300 زیات جوبل شوي او په زرګونه کورونه یخو بشپړه یا په جزوی توګه وران شي وو. د بلوچستان گورنر د هنرۍ سفر پر مهال ویلي چې حکومت د کورونو جوړولو په اړه تګلاره جوړه کړې او له خلکو سره به پوره پوره مرستې کیږي. پر نور حال د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې
کله چې د اکتوبر پر اوومه نیټه په هرنای کې زلزله راغله نو حکومت په سمدستي توګه د ژغورونکو عملیاتو پر مهال په ملبو کې ایسار خلک راوایستل، لارې خلاصې کړې او بې کوره شوو کسانو ته د سرپنا لپاره خیمې او د خوړو شان ورسول. خو اوس د زلزلې د راتلو نږدې څلور اونۍ سوي او ځینې ځپل سوي کورنۍ وایي لا هم بهر په خیمو او جونګړو کې د تکلیف ژوند تېروي. زلزلې د محمد نعیم د کور 15 کوټې په بشپړه توګه تباه کړي او دوه ته زیان رسولی چې د پوینه د اوسېدو قابلیت نه دی. د ده د کورنۍ د غړو شمیر څلور وشته.
زموږ په کور کې وو کمرې ولې وو کمرو تقریبا 15 کمرې خو مکمل فارغ دي. دوی کمرې شوې هغه جزوی نقصان ورته راغلی. موږ د کورو باندې چنټون لګېدلې د مالا غریب آباد ورته وایي تقریبا ګرد آبادی او خاص شفټ سوي ده. نیمه یو جونګړي جوړ کړي، هر سړی د خپل استاد مطابق جونګړي وغیرہ جوړ کړي دي. هغه کې ستیج دا ټیم د باران ډیر سخت خطر ده. یخ دی، کشنان ګرد بیمار دي. نو دا یخ لوي څخه بیماریان هم ډیر زیات دي. په خیمو کې ځون نسته، نه بجلی سہولت شته، نه د اوبو سہولت شته. د ورځې بیا د چې چا کمرې نړولې د کورو ته ځي او د شپې چې کوم د خبرې ټینټو ته وځو واپسي بیا سبا وختي زه کورو ته راځو. مطلب هیڅ دین نه ده، یخ ډیر زیات دي.
هرنای د بلوچستان لری پرتا سیمه ده چې پکې زیاتره کورونه خاما یا لخټو جوړ دي. زلزلې د نواب خان مانی کور ته هم ځان رسولې او د په خبره دوی ته آن د حکومت لخوا خیمه هم نه ده ورکړل شوی.
دا وخت ډیر سپیڅلی د خلکو کورو ته ټینټونه رسېدلې دي، کمی مرستې رسېدلې دي. نور اویا فیصد کورونه سي دا وخت هم شنه اسمان ته پراته دي. زموږ کرول مالا د ګریټ سټېشن تر اوسه زموږ ته هم ټینټ نه ده میلاو شوی. زموږ هم شنه اسمان ته پراته یو. نو لرې علاقه بیا ته په خپل حساب ورته ولګوه چې لور علاقه ته په داسې وخت ورکړي ټینټونه.
زلزلې د حاجي عبدالغفار د کور څلور کوټې ورانې کړې او د ده په وینا دا وخت یوازې یوه کوټه د اوسېدو قابله ده.
زموږ کور غسدی هغه 15 کوټې دي. 15 کوټې کې سده یو کوټه دا ټیم برابر ده. دا څلور کوټې نړیدلې اوس تمبوګان مدا تر کړې سنیمې ما ایدو تمبوګان ما پخپل واخې ایدو تمبوګان سرکار تور کړې. هغه دا کافی دي سده ټیم نارمل موسم دی گزاره کوي سیخ راځي دا قابل نه. زموږ ته حکومت له طرف دا تر امداد موږ تر راځي دا تر سیستم موږ راځي سره موږ دا برته د چتان متان دلته برابر کې دا کوټې موټې موږ سره دوه امداد وکړي برته جوړ.
په دې اړه مشال ریډیو د هرنای ډیپټی کمشنر سهیل هاشمی ته په وار وار ټلیفونونه وکړل او په واتس اپ هم ورته پیغام پریښود خو هغه ټلیفون پورته نه کړ او پیغام یې ولوستی خو د دې رپورټ تر بشپړېدو پورې جواب را نه کړ. البته د بلوچستان گورنر سید زوراغا د نومبر پر لومړۍ نیټه د هرنای سفر وکړي او هلته د احساس پروګرام لاندې هر زلزله ځپلې کورنۍ ته 2,000 روپۍ ورکولو د منصوبې پرانیسته وکړه. دا پیسې به 18,000 زلزله ځپلو کورنۍ ته ورکول کیږي. د کورونو د بیا رغولو په اړه د خبریالانو د یوې پوښتنې په جواب کې سید زوراغا وویل چې حکومت کورونو ته د رسیدلو زیانونو د اندازې لګولو لپاره سروې پیل کړې ده.
سروے تقریبا مکمل شوی ده. د کورونو په اړه وفاقي حکومت یو تګلارې جوړه کړې ده چې له مخې به د خلکو سره پوره پر مرسته وشي. یو خو هغه کورونه دي چې بشپړ وران شوي دي او ځینو ته جزئي توګه تاوان رسېدلی دي. د دې خلکو د پوره پر مرسته فیصله شوې ده.
خو زلزله ځپلو مشال ریډیو ټول چې حکومت باید د ورانوسو کورونو د جوړولو کار ژر تر ژره پیل کړي او ترڅو چې دا کار کوي نو باید د سخت ژمی تر راتلو مخه دوی ته ژمنۍ خیمه ورکړي.
عبدالحق کاکړ د ساد هنۍ د زلزله ځپلو ستونزو په اړه راپور وړاندې کوو. سره زوی بل موضوع ته د خبر پښتونخوا یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د ګرانۍ له وجې د ټولنې هر طبقه متاثر شوی. په دې کې ځینې کسان وایي چې کاروبارونو ته یې زیان رسیدلې او ځینو بیا خپل ماشومان له سکولونو ایستلي او مستریخانو کې یې پر کار لګولي. دوی دا خبره له هغه وروسته کړې چې د پاکستان شماریاتو ادارې په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې په اکتوبر کې د ګرانۍ شرح نوره هم زیاته شوی. بلخوا حکومتي غړي وایي هڅه کوي چې پر ګرانۍ زر قابو عمومي پړې. نور تفصیل دانی سجمل په دې راپور کې.
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د ګرانۍ شرح 9.2% وه چې د تیرو څلورو میاشتو په نسبت پکې زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان او بیا په خیبر پختونخوا کې د تیرو سه مودې راهیسې خلک د ګرانۍ شکایتونه کوي او له حکومت غواړي چې د ګرانۍ د ختمولو لپاره د اقدامات وکړي. د سوات اوسیدونکي بیګم د کټ سادرې ګنډي او کونډه ده. هغې د نومبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې سمو د وړاندې زوی هم مړ شو او د کور ټوله ذمہواری یې په سر ده. بیګم زیاته کړه چې د ګرانۍ او مالی ستونزو له وجې په خپل یو لمسی سکول پرېښود او مستریخانه کې یې په کار لګولی دی. د حکومت لخوا په نرخونو کې د اضافه او ګرانۍ پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد، پنجاب او د خیبر پختونخوا په ځینو ښارونو کې مظاهرې کړي او ویناوې چې حکومت د هیواد معیشت تباه کړي او ولس د خپلې ډوډۍ لپاره فکر وړی دی. خو بیا د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت وایي چې د هیواد اقتصادي ستونزې د تیرو حکومتونو د ناکامه پالیسۍ له وجې دي. د شبقدر جانگیر خان چې مستریخانه لري په خپل زوی سبق پریښودی او له ده سره په مستریخانه کې کار کوي. جانگیر خان زیاته کړې چې د ګرانۍ له وجې نورو مستریانو ته تنخواګانې نشوي ورکولې نو ځکه خپل زوی په کار ولګو. ګرانۍ یوازې بې وسله خلک نه بلکې هغه کسان هم اغېزمن کړي چې په ښارونو کې له لویو کمپنیو سره کار کوي. له مردان سره تعلق لرونکي محمد تنویر خان په اسلام آباد کې سافټویر انجینیر دی. هغه وایي په هیواد کې د خلکو تنخواګانې د پخوا په څیر دي خو د شیانو نرخونه په تیرو څو کلونو کې درې چنده زیات شوي دي.
دوه کاله کې آلموسټ مونږ به لکه مثلا یو هفتوار یا دوه هفتوار مونږ به لاړو ګروسری به مونږ راوړله نو هغه به زمونږ 5,000, 6,000, 7,000 راتلا. هغه سیز آلموسټ 14,000-15,000 تر رسیدلې. اخراجات تقریبا ډبل شوي دي.
زیاتره خلک د ګرانۍ لپاره دکانداران هم ذمہواره ګڼي او تور پورې کوي چې له خپلې اندې د ځینو شیانو نرخونه زیات کړي. خو په چارسده کې دکاندار شازیب خان د خبره ردوي او وایي چې اوسنۍ ګرانۍ د دکاندارانو په ګډون د ټولنې هر طبقه متاثره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د ځینو ملګرو د ګرانۍ له وجې خپل دوکانونه ختم کړل.
روزانه 50 روپے 100 روپے بورے خامخا گرانی نن سبا ډیر خو خلک کم دی په 20 روپے چینی وړي کوړه نن سبا سونه چې میږي مجبوری ده غریبی دار چا.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 14 د ډیزل په یو لیټر نرخ کې 2.64 روپے د پېټرول په نرخ کې 10.9 روپے او د بجلی په یو یونټ کې 1.09 روپے اضافه وکړه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه میراج الحق بیا مشال ریډیو ته ویل چې د شیانو د طلب او رسد ترمنځ په فرق کې د اضافه د حکومت د مالیاتي پالیسۍ او د حکومتي خرچو له وجې په هیواد کې د پاکستان د کورنی پیداوار د شیانو نرخونه هم زیات شوي دي.
روزمره استعمال کې سبزی نه دی د غشن فروټس دا غي تړون خو د نړیوال انفلیشن سره یا ګرانوالی سره دومره نشته. البته کور تیلو نرخونه سیوا شوی او غ تیلو نرخ نړیوال مارکیټ کې سیوا شوی او پاکستان هم په هغه ریشو سره دلته هم تیلو نرخ سیوا شوی نو دا غي به اثر راتلی شي. دویم کووډ کو تاسو ګورئ نو د دې نه سپلای لاین کم چې دین هغه ډیر زیات ډیسټرب شوی دی چونکه کم پروډکشن یونټس دی اغیلا د خپل فل کیپیسټی سره پروډکشن لانه شروع کړي نو سپلای یعنی د رسد او د طلب پمنس کې یو خلا ده.
نوموړي زیاته کړه پاکستان د ایم ایف پروګرام ته د تللو وروسته حکومت د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ ډیر کم کړ چې دا هم د ګرانۍ یو سبب دی. په دې اړه مو د خزانې وزارت چارواکو د مالی وفاقي او صوبایي وزیرانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د انرژي وفاقي وزیر حمد اصغر د اکتوبر په 28مه یوې خبری غونډې ته ویلي وو هیله ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې د شیانو نرخونه کم شي او که داسې وشول نو په پاکستان کې به هم په ګرانۍ قابو عمومي.
مشال لډو ته وګورئ دا ونی سجمل چې تاسو ته په پاکستان کې د ګرانې پر موضوع راپور وړاندې کو او اوس لږ شبکې وخت کې دونکې د یو نیمه بجا او شاهین بونیری هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې له د خبرونو لنډیز وګورو.
سره مشهده د وخت مهم خبرونه د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په 13 درو کلونو کې د قبایلی ضلعو لپاره په منظور شوو پنګو کې تر سلويخت ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. سینیټر هلال الرحمن د خبره پر په اسلام آباد کې د یادې کمیټې لغونډې وروسته مشال ریډیو ته کړی ده. بلخوا د واکمن تحریک انصاف د سینټ غړي وایي چې د قبایلی سیمو لپاره په ورکړل شوو پیسو کې درغلي شوی خو دا هغوی په وینا دا 3 ارب روپۍ نه بلکې 25 ارب روپۍ ده. د روان کال د اکتوبر په 25مه د بنو له بمند خیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تختول شوی افسر موندل شوی او خپلې کورنۍ ته سپارل شوی ده. د بکاخیل پولیسو ډي اس پي شیر اکبر مشال ریډو ته ویلي چې ځایي کوچیانو پرون د بنو وړانګې غار سیمه کې ښایسته بیبي د بې هوشۍ په حالت کې موندلې وه. وروستو پولیسو روغتون ته وړله او بیا یې خپلې کورنۍ ته وسپارله. د ټانګ سیشن جج د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو بشر عالمزیب مسید ضمانت منظور کړی دی او دغه د خوشي کولو امر یې ورکړی دی. عالمزیب مسعود سره د خپلو درو ملګرو د اکتوبر په 23مه له جنوبي وزیرستانه ټانګ ته پلاره نیول شوی وو. د ټانګ د پولیسو بشر سجاد خان مشال لیډو ته ویلي چې عالمزیب مسید او ملګري یې د ټانګ خرګې پوځي پوسته باندې د سرکار په کار کې د مداخلت تکبله نیولې وو. د بی پولی خبریالانو سازمان پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه نوی سخت ضوابط سمدستي لمنځه یوسي چې د بیان ازادي د خپل لاندې دیخي. د رسنیو د ازادۍ دغه پیرسمشت سازمان پرون په بیان کې ویلي چې 13 میاشت د خپرو شو قوانینو جاج خطرناکې قانوني لومی په ډاګه کړی دی. او د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو سازمانونو سیاستوالانو په کابل کې پر سردار محمد داود بستري روغتون پرونی برید غندلی دی.
دا شاین بنر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او وس د اونیزه د بی خبرونې مشال ډوی مجلې د خبرېدو وخت دی. دا ځل په خبرونه کې په سواد کې د یو ادبي محفل راپور تازه ورکړل شوی. په یو بل راپور کې اوري چې په دې ورستیو کې په ننګرهار کې کوم کتابونه چاپیږي او خرڅیږي او د ارواخا د عبدالرحیم مجذوب په ادبي ژوند د یو پوهان مرکه ته هم په خبرونه کې ځای ورکړل شوی. د خبرونې کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو دا ونه په خبرونه کې په سواد کې د یو ادبي محفل حال ترکو. بیا ورای چې په جلال آباد کې د کتابونو بازار سوړ شوی او په وروستۍ برخه کې د ارواخا د عبدالرحیم مجذوب په ادبي قد او قامت له ډاکټر محب وزیر سره مرکه درته لرو. بدرګه مو کړئ. ادب له تنقید او کره کتنې سره وده مومي. د نن ځلیدونکو ادیبان د ادبی تنقیدونو پر زیاتېدو زور راوړي او غني چې لدې سره نوې استعدادونه مخې ته راځي. د سواد د سیدو شریف په جهانزیب کالج کې هم داسې یو ادبی او تنقیدي غونډه د اکتوبر په 19 نیټه جوړه شوې و چې په کې یو طرف ته د سیمې مخور او مشرانو، لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته او بل لور ته د همدې کالج ځوان کهول خپل تخلیقات وړاندې کړل. دا غونډه د علم ادبی ټولنې لخوا جوړه شوې وه. د مشال خبریال نیاز احمد خان دغې غونډې ته ورغلی و. نور حال دغه پر علیګلی راپور کې چې د یو شاعر په ترنم پیلېږي.
دلو پټی پیس کوي وو نیو پغا خوېلی ولشن تزو خو پکم سو بدلا سنا ترنم ولشن تزو پکم سو بدلا سنا دلم دگل پپاڑو او بدشند پر ارنا دلم.
د جانزیب کالج د پښتو څنګه په ودانه کې جوړ کړی شي ادبی غونډه صدارت شاعر او لیکوال عطا الله جان ایډوکیټ کوله. په غونډه کې د پښتو ژبې نور شاعران او ادیبان چې پکې همایون مسعود، ظفر علی ناز، محمد انیب قیس، اظهار احمد اظهار، د کالج پروفیسر احسان یوسفزئی او د پښتو څنګه مشر پروفیسر عطا الرحمن عطا د ګڼ شمېر پښتو څنګه زده کوونکو سره ګډون وکړو. مشرانو زلمو شاعرانو ته خپل شعرونو ویلو موقع ورکړه چې پکې علمزیب حشمت وای
د مړ وجود سره د ساروغه کېدنه کېده د بیا راتلو واده رو روز لیدنه کېده او هغه غرور هغه طاقت ورله چې پرې خنو اوس ته مخونو نه مینه و یریدنه کېده دلته کې جون سو مرګ سو بندگی ولې و دلته کې جون سو مرګ سو بندگی ولې و په دې د ذاتي هاته ولې ختمېدنه کېده.
دین وړاندې محمد حنیف قیس خپل غزل غونډه کې ناس شاعرانو او زده کوونکو ته وړاندې کړو چې په ورمه شعري ظفر علی ناز په لړای ورکړه.
ژوندون زما پزړه کې دی او زه د ژوند پزړه کې بس ما دی خلق ګوري د سپرلی د ګل په خوله کې.
شاعر ژوند د خولا یا د سپرلی د علامت په توګه دلته پکارولې دی او بیا د ځان په حواله باندې دا خبره کړي ده چې لکه زه دغه زه یم په خپلګانو کې یم یا په سپرلو کې یم او که سړی په دې مهینې یو په خپل مهینې یا په سپرلي مهینې ما ګوري نو بس دغه زه د ګل په خوله کې یم بس لکه بل دې چې زما درک دینه لګي زما دغه خپلګانو سره مینه ده زما د سپرلو سره مینه ده او زما کار چې دې خورول دي بس دغه.
د ادبی غونډې صدر عطا الله جان ایډوکیټ رستا مشال ریډیو ته ویل چې داسې ناشته نه صرف په تعلیمي ادارو کې بلکې په نورو ځایونو کې هم پکار دي.
ادب خو د ژوند لپاره ډیر زیات ضروری دی او داسې ناستې چې نو د دې سره د خلکو نوي نوي فکرونه نوي نوي خیالونه ذهن ته راځي نوي نوي موضوعات سره آشنا کیږي بیا د ادب کم موضوعات چې دي د هغې په هنري خلاګانو باندې پوه شي د هغې په لوازماتو باندې پوه شي. زما په خیال په کار خدا ده چې په ادبي حلقو کې دا شیونه ډیر زیات رواج ومومي ځکه چې د دې د برکت به زمونږ ادب ریفاین کیږي نوي نوي موضوعات پر راځي نوي نوي خیالات پر راځي نوي نوي جنریز با متعارف کیږي.
د ادبی غونډې تابعه کوونکی او پښتو څنګه مشر پروفیسر عطا الرحمن طول چې دا غونډې د نصاب برخه ده خو دوی هڅه کوي چې د سوات هر ځای نه د پښتو ادب مینان د کې ګډون وکړي.
وخت په وخت موږ دلته ادبی او کلتوري هلې ځلې کوو او دا یې مقصد دی چې زمونږ د پښتو څنګه د نو د ادب او د شعر سره تړلې ده. دغه زمونږ د کورس د نصابي څه ده تنقید د دې ماشومانو په کورس کې هم شامل دی. سم ماشومان داسې چې ای تخلیق کوي تخلیق کول غواړي شعر لیکي سنلی کی بل سنف لیکی خو اغي سره سوکین چې دا ور سره شیر کی او دا غي اسلو کی په دې ناشته کې زمو سره دغه ماشومان کینی منګ د اې د مخې مشران په هان را غوختي په شیر باندې خبري کی دا غي تنقیدی جاج واخلی مو ماشوم ته پته ولګي چې زه شیر لیکم نو پای کې څه پکار دی او څه پکې نه دی پکار. په دغه خاطر منګ د عمل کو خپل ملګری په کوم شامل او دغه ماشومان را سره ومه.
د ادبی غونډې په اخره کې از د کونکو په خصوصي وینا د منګوري خوږجبي شاعر ظفر علی ناز خپل شعرونه په ترنم کې وړاندې کړل.
نازړه دی وکاتو خندا دی هم نیمګړې وکړه زما د زړه د دړ دوا دی هم نیمګړې وکړه.
د سوات یو ادبی محفل رنگینه یو نیاز احمد خان خبرولې. د ملکن مشهور شاعر رحمت شاه سایل په یو شعر کې وای پیښور او کابل دواړه دو یاران دي، لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. خو نن سبا د پیښور او کابل حالات له یو بل سره په ټکر کې دي. که سواد کې ادبي محفلونه جوړیږي، خو هلته په جلال آباد کې بیا ادبي هلې ځلې ټکنې شوې دي. په ننګرهار کې د کتاب خپرندویه ټولنو مسؤلین وایي چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې ډیر کم کتابونه خپاره کړي او د کتابونو بازار په ټپه ولاړ دی. د دوی په خبره که وضعیت همداسې دوام وکړي، نو نه خو به څوک کتاب د چاپ لپاره دوی ته راوړي او نه به هم ورسره چاپ کړي کتابونه خرڅ شي. بل لوري ته په پېښور کې هم د کتابونو د چاپ او خرڅلاو بازار پیکه شوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پکې له پېښور وروسته د کتابونو د خپرولو یو شمېر ټولنې رامخته شوې وي او په سلګونو عنوانو کتابونه یې خپاره کړي ول. خو په تیر یو نیم کال کې چې د کورونا د وبا له امله پوهنتونونه رخصت شوي ول، د کتاب په بازار یې سخت منفي اغېز کړی و، خو د کتابونو د چاپ لړۍ نه وه درېدلې. خو اوس چې تازه په افغانستان کې طالبان واکمن شوي، د کتاب خپرولو لړۍ په ټپه درېدلې او کتاب پلورونکي د کتاب له بازاره شکایت کوي. په جلال آباد کې ختیځ خپرندویه ټولنه چې د تیرو 12 کلونو راهیسې فعالیت کوي، تر دا مهاله یې تر 600 عنوانو پورې کتابونه خپاره کړي دي. د دغه ټولنې یو تن مسؤول زاید الله د کتاب په بازار راته وایي،
کوم وبات چې منځته راغله او د سره پنتونو رخصت شو، نو د سره زموږ کاروبار یو سنه څه چې نیم په نیمه ودرېده. خو په دې روسي وګ چې د روسي تحولات راغله او نظام بدل شو، د سره د ممرونو معاشات ودرېده. هغه محصلین چې مخکې هم وظیفه کوله او تر څنګ یې پنتون نه ویل، هغه بشارګان پنتون نه پرېخوسته. نو سنه څه دغه روسي تحولاتو ډېری افغانان په رواني ناروغۍ مخته کړو. بیچارهګان د کتاب نه ډېر وړاندې شول، درې کتاب اخلي، نو وای چې موږ غوښته مطالعه نشو کولای لکه څنګه چې مخکې کوله. په دې دوه نیمو کالو کې بیا په روسي و کې کتابونو چاپ لاړې خو مکمله ولاړه ده.
مومن کتاب خپرندوی ټولنه چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې کتابونه خپروي او پر ننګرهار سربېره یو شمېر نورو ولایتونو کې کتاب پلورونکو ته خپل خپاره کړي کتابونه لیږي. د دغه خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومن وایي، په جمهوري نظام کې به دوی هر میاشت تر 15 عنوانو پورې کتابونه خپرول، خو له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې چې نظام بدل شوی یو کتاب هم نه دی خپور کړی.
د چاپ بازار خو فلحال اوس قدرتویم په ټپه ولاړ دی. زمونږ د چاپچاري چې دي د مومن خپل ټولنې دا دوه میاشتې کېږي موږ تر اوسه پورې یو کتاب نه چاپ کړی. په تیر جمهوري حکومت کې به موږ هر میاش لس نه تر 15 کتابونه پورې چې ډېر به کم موږ چاپ کړل، نو موږ به د میاشتې 15 کتابونه حتمن چاپ کولو. کتاب بازار هم فلحال ولاړ دی ځکه چې دولتي پوهنتونونه رخصت دي، شخصي پوهنتونونه چې کم اخلاص دي هغه کې بس بعضي محصلونو وس کیږي بعضي نه کیږي. د اقتصادي د ستونزو په وجه باندې محصل بیچاره کتاب نشي اغسته. او اوس عمومي بس عامه مطالعه کتاب کمنګ درته وای نو دورا چې موږ دوا درې دانه خرڅو نو هغه حتی هغه مصارف هم نه پوره کوي.
یوازې ننګرهار نه چې په پېښور کې هم د کتاب بازار کمرنګي شوی دی. د منګل کتاب کور مسول پروفیسر اسیر منګل چې د تیرو سلورو کلونو رئیس کتابونه خپروي او تر دا مهاله په لزګونو عنوانه بیلابیل کتابونه خپاره کړي، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
جلال آباد دے کا کابل دے کا پیخور دے کا کوټه دا 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 سے یو بل سره تړلی دی چې یو سیمه کې سبد حال وین په بل دا غي اثر پریوزی. پیخور کې خاص هم د پښتو کتاب سکنا خلی خو بیا هم نن سبا کتابونه هم سکنا چاپ کړي. په پیخور کې هغه کتاب خلق اخلی چې هغه د شاعری وی چې لګ مقبولیت لري، او یا هغه کتاب چې هغه د نصابی شپارسم کی وی یا بی اس کی وی.
سره لدې چې په افغانستان کې د تیرو سو کلونو رئیس د ادبی او ذوقي کتابونو خرڅلاو کمرنګي شوی وو، خو خبرندوی ټولونو به د پوهنتونونو او انسټیټیوټونو لپاره د ټاکل شوی نصاب کتابونه خپرول چې د کتاب بازارې تر یو حده ګرم ساتلی وو. خو اوس چې پوهنتونونه تړل شوي او له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي، د کتاب خپرندوی ټولنو د مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړي دي.
له جلال آباد مو رپورټ اورېده چې هلته په دې وروستیو کې د کتابونو د چاپ او خرڅلاو بازار سوړ شوی. د مشال رډیوي مجلې ته غوږی. د پښتو ژبې نامتو سپین روبي شاعر عبدالرحیم مجذوب لنړۍ سترګې پټ کړې. نوموړي په ځانګړي سبک نظمونه لیکلي، غزلیزه شاعري شته، خوندورې ژباړې پښتو ته کړې او خلخل افسانې هم د پښتو په پخوانیو مجلو کې لیکلې دي. هغه د انګلیسي ادب د معتبرو شاعرانو شکسپیر او جان کیټس د شاعرۍ ځینې برخې پښتو ته اړولې وي. نوموړی د 1915 کال د جنوري په 14مه په لکی مروت داد میداد خیلو کې زوکړ. هغه د 2021 کال د اکتوبر په 23مه د بټ آباد په روغتون کې وفات شو. ما د نوموړي پر ادبي ژوند له وتلي ادیب شاعر سیړونکي او د پوهنتون استاد ډاکټر محب وزیر سره خبرې وکړې. لومړی پښتنه مې دا وه چې په پښتو ادب کې د مجذوب مقام څه دی؟
مجذوب صاحب، تاسو خبره وکړه چې د ادب په کم ډګر وو، نو هغې نه مخکې تاسو خپل هم ذکر وکړو چې هغه د نثر په پرتله په نظم کې، او بیا په نظم کې هم خصوصا چې موږ څخه نظم کم صنف وایو او د جدید نظم په حوالے سره هغه ډېر یو داسې معتبر نوم وو چې زکه د پښتو د جدید نظم داسې د 15 کسانو نمونه اخلم، نو یو نوم به پکې د مجذوب صاحب خامخا راځي.
ډاکټر صاحب، د زه چې د امین الله داودزی یا د کوټې د راز محمد راز او د مروتو د مجذوب صاحب نظمونه لولم، نو دا سره تخکاری لکه د عالمی ادب نه چې چا شاهکار نظمونه پښتو ته اړولې وي، دا سبب په دې قطار کې د زونو نور پښتنو شاعرانو نمونه هم راځي به معنی مطالعه کړي، په دې لړۍ کې به نور نمونه هم وي. پښتنه مې دا ده چې د مجذوب صاحب یا دغه او زونو نور شاعرانو د نظم سټایل، محتوا، پیغام، ډکشن، آیا ځکه لمګیر معلومیږي چې دوی نړیوال ادبیات زیات مطالعه کړو که څنګه؟
یقینا مجذوب صاحب لکه تاسو د دوو کسانو ذکر ورسره وکړو، زه بداسې وایم چې لکه د پدینم وړاندې لږ مخکې کلاټ شو که غنی خان واخلو یا اجمل صاحب اجمل خټک واخلو او یا حمزه شینواری واخلو، نو پدې درې یا سید رسول رسا او فضل حق شهیدا، نو پدې پسې جوخت بیا نوم دی مجذوب صاحب راځي. او مجذوب صاحب داسې و چې هغه لومبنې کسو چې په شوري توګه د نړیوالو ادبیاتو چې کم الته کم تجربه شوی وي یا الته کم روایتونه موجود وو هغه یې په شعوري توګه پښتو ته راړولي وو. هغې نه مونږ په ژوند دا تپوسونه ډېر کړي دي. هغوی به مونږ ته د انګریزي د 15 شاعرانو نمونه ډېر په دغه سره اخیستل چې په هغې کې بایرن، ورزبرت، شیلی، کیټس، کالرج، دا نمونه به هغه مونږ ته ډېر زیات خودل او لکه هغې نه ډېر زیات متاثره وو، ځکه خو هغه ته مجذوب صاحب ته باقاعده د پښتو کیټس هم ویل کېږي که نه. او هغې سره هغې چې کوم د رومانټیسزم حوالې سره کوم روایتونه په انګریزي ادب کې دغه مضبوط کړي وو هغه د پښتو کې زه وایم چې په لومبنیانو کې دی چې په رومانټیسزم تجربې مجذوب صاحب کولی.
نو بل پښتنه به مې دای چې مجذوب صاحب د شکسپیر او جان کیټس د شاعرۍ ځنې برخې پښتو ته اړولې، ما نه دي لوستې، تاسو به کېدی شي لوستې وي. ساسو په خیال د عالمی ادب د دغو ستورو شاعرانو ترجمې د پښتو ادیبانو لپاره به خو ښایي دغه وي جالبه وي، خو عام لوستونکو لپاره دغه څنګه وي؟
داسې دي چې مجذوب صاحب کمال دا کړی دی که هغوی خیال وي هغه د مینې تند په نوم باندې ترجمه کړې ده، خو هغه دومره په ساده انداز کړی ده، دومره په کلیوال انداز رنگ ورکړی دی چې هغه کې لکه کتا سو خیالو کې هغه پکې د لکی مروت هغه ایون چې هغه پکې شکسپیر خو د یورپ یا د انګلستان هغه ځایونه یاد کړي دي، د باقاعده د ځایونو نومونه هم ورته د لکی مروت د سره درګاه او فلانې ځای او ډنګلی ځای یاد کړي دي، ورسره یې پکې کردارونه نومونه چې کوم دي هغه اړولي دي. نو هغه د عام لوستونکو لپاره هم داسې نه معلومیږي چې ګنداز د انګلستان یو ڈراما یا منظمال والا، بلکہ لکا خل دے مروتو یو داستان والا، نو عام خلکو دا پارا ہم پکے صدا سے لکا دا مشکل نشتا او خانت رہا اخلی او
بالکل ډیر زبردست او خوان دی ته اغشته هم دی چې څوم لوستي دي کاغه شاعران او دیوان دي او کاغه عام خلکو دي
او د عبدالرحیم مجذوب سے شاعری کې د مروت لهجه سمره جوته ده
دا سدا سدا ما پسو زای مخکم دا خبره کړه دا بلکې ما یو کتاب لیکل دی په غوونه مجذوب د شاعری تنقیدی مطالعه په دې کې هم دا غشي کوټ کړي دي
صحیح
چې د امیش خلیل سے په دې پښتانه لیکوال مجذوب سے مروت والا لہجہ استعمال کرے دا نو پدی وجہ لگا دے او دے وجہ نہ لگ دے خل کو دے توجہ نہ توجہ دے مجذوب سے نہ کٹ سوا دے سٹور خصوصاً دس دا کون کو دے دے سٹوڈنٹانو اوی دا خیال کرے دے چھ گنی دا چیز ہمیش سے منگتا دا سجیس کوی چھ گنی دے مشکل دے نو بس دے تلاس مور نہیں او زہ دے خبر سرا خپل اتفاق نہ کوم اوی دے مروت مروت والا لہجہ نہ دا استعمال کرے اوی دے مروت وال ٹھکی استعمال کری دی
صحیح
نو لکا ڈکشن چکم دے لغت چکم دے آغا زائی زائی پزائی دا سے ٹکی راوڑی دی خو آغا ٹکی ہم شعوری طور مجذوب سے دا کار کرے دے چی خو آغا ٹکی چھ دیر نایاب ہو دیر خواگا ہو دیر لکا مانی خیس ٹکی دی او زو ایم چکا دا ٹکی لکا دا سے منگے پا فیصدی تقسیم ہو نو دا بس چرکتا دے مجذوب سے پا کلام کے دو فیصد آوی
صحیح
نو ٹکو پکے خوان پیدا کرے دے رنگ پکے پیدا کرے دے نور مجذوب سے مکمل دے دے پختو چکم معیاری لہجہ دا پاگے کی شاعری ہم کرے دا اوڈیرا آسان ہے کرے دا دا سی دے مروتو دے لہجے دا تاثر چکم دے دا ما پا خیل دیر سم نہ دے
ڈاکٹر صاحب دزن و نظمن پا بارکی بستا سو لن لن نظر غوارم د مس پروین نظم هم ډیر مشهور شوی دی مجذوب صاحب چې کله دا نظم لیکه د خپل ټولنې غا حساسیتونه یا ټیبوس چې ورته یا غ بندیزونه دا ورته مخې ته ول کنه د خان زوی او استاد په خیال باندې لکه غنی خان چې په ډیر سیزونو کې به پروا د دا نظم چې لیکه دغه بندیزونه نه ډیر نه ډارې دګنی
دا سدا سدا خبر دوستا سوچ کا دغور کا چې دیم خانان او کورنۍ نو دا کا مونږ ګورو دا خوشحال خان خټک چې سوي دي دی خدام خانان او د کورنۍ نو کاغنی خان وی دي دی دام د خانان او د کورنۍ نو یو سماجی حیثیت چې کم دي دا هم یو دغه لري اهمیت نو د لکه یو عام سړی دا سې ویناګان دې کم کولې شي کم دا سې جرأت اظهار کولې شي سمره چې د یو سماجی حیثیت خاون کولای شي نو مجذوب صاحب ته یو خدا مسله وا چې هغه لکه یو په خپل د سماجی حیثیت خاوند دویم دا چې مجذوب صاحب هم لکه ډېر داسې آزاد خیاله انسان وو هغه د سماج نه داسې یو قسم باغی انسان وو لکه دا دغه دی هغه نه وای چې خلک د فلانې سوی ډنګلې سوی خلک سوی هغه سوی دا ما وختي هم یو کس سره خبره کوله د لکه د هالیوډ اکټر یو نظم لیکلی دی هغه د مس پروین والا خو یا ډېر ښه دی د هالیوډ اکټر نظم یې لیکلی دی یو بل نظم یې لیکلی دی ګلې نو هغه چې تاسو ولولې نو یو عجیبه منظر پیش کوي یو عجیبه تصویرونه جوړوي که نه چې هغه زمونږ په ټولنیز ژوند کې یا مونږ عام ژوند کې لکه هغه نشو بیانولی او ڈسکس کولی چا سرا او مجذوب سے پشاعرے کی کڑی ہم دی او ڈیر پا کامیاب انداز کے وارا دیا را چکم آغا سیکشوال علامتو نا دیا ہے تم را پکولی پیر آیا کہ ہم پیش کری دی گئے نا
صحیح یو بل نظم دے ڈاکٹر صاحب آغا نم خوی ماتا نرازی خوی یو کتاب کی مخلی اولا نی نظم ام آغا دے چی دا تصویر دی ولی پنځه ولی دی رنگ دی دومره زیړ ولی ور کړ دی ظلم مساویر در نه شوی دی زیړ حسن ډاکټر صاحب دې نظم باره کې ځینی خلک وای چې د دوی اولاد کې سوک ته سي نه جوړو یا په مخدره مواد وخت او ځینی بیا وای چې هغه ته لیکل او ځینی بیا وای چې نه دا پښتون ولست لیکل تاسو خپل تجزیه سره
نہ دا خو دا سدا سدا خو دے مخدرہ مواد باندې چې کوم مختو هغه خو ډېر رستو نه خبره ده او دا د کتاب کې په زړ ګلونه کې چاپ شوی دی او زړ ګلونه لومبنه کتاب چې دا کال 1950 کې چاپ شوی دی
صحیح
نو دا نظم دے آگے واقعی نڈر مخ اڑان دے
صحیح صحیح
البته دا دی چې زما په خیال دا د پښتون ولس هم دی یا بیا کا پښتون ولس نو یو زپل انسان کې دی شي یو خار غریب انسان کې دی شي نو دغه ځای کې هغه لګ دا سه لهجه استعمالوي د خپل د خالق د پاره د خپل ذات د مالک د پاره چې ګنې مثال لکه دا انسانان دی او دا انسانان چکم دی دیتا مثال تا لگا وخم پولیس کولای شو دا وچ اډو کی دی پیدا کړی دی وچ چیچړې دی پیدا کړی دی زیړ دی حسن رنگ ور کړی دی نو دارنګ یو قسم غنل شو شاعران شکوا نه وی
صحیح او
یو شاعران شکوا دا هغه کده رب نه دا هغه دی خالق نه دا دی مالک نه دا
صحیح
او ک پښتون ولس باندې سړی اخلاق کوي نو هغه هم کی دی شي خو ما په خیال هغه کې
ډاکټر صاحب ما یو ځای کې ولوستل چې د عبدالرحیم مجذوب په ژوند باندې تاسو کار کړی، د زبیر اسرت نوم مې ولوستو، د امیر نواز مروت، د نادر خان علیل، زه نه پوهېږم څومره به اتفاق کوي دغه نومونو سره. یا دې نه علاوه چا د مجذوب صاحب په ژوند باندې په ادبي ژوند باندې کار کړی؟
دی باندې دا امیر نواز مروت باندې خو زه اتفاق کوم، دی پہ ماسٹر تھیسس لکھلی دی پاکستان اسٹڈی سینٹر دے ہزاری یونیورسٹی نے غالباً کری دی کار. یو بل کستے احمد جان مروت اغه یو کتاب لکھلی دے درد او مجذوب، نو اغه نیم دے درد باندې دے او نیم پہ مجذوب سے.
صحیح.
دینا علاوہ عبد الفتح پشتون
بالکل پلوشے مجلے مسئول مدیر ہو،
نو آغا مجلے یو نمبر شائع کرے دے مجذوب نمبر آگے کے مختلف خلق مکالے لے کے لی دی.
صحیح.
بیا پہ ما خپل لکا کتاب لے کے دے دا پدوا ذرا یو لس کے چاپ شوے دے.
صحیح.
او اس پہ یو الگ دی تیسیز زمون پہ باچا خان پہ ہنتون کے یو الگ پہ تیسیز دکلی دی مجذوب پہ شاعرے دے شاعرے کردار شاعرے کے کردار نگاری صدا سے انہوں باندے.
صحیح.
او نور خو لیکونه خو خلکو کړی وی ځای په ځای کې دي چې ما د زبیر صاحب د لیک د نظر نه تر شوه.
صحیح.
کې دي چې هغه هم کړی وی، نادر خان علیل هم کې دي چې کړی وی، خو بنیادی کار لکه چې کم کار دی هغه امیر نواز مراد پړم باندې کستی چې هغه پہ کار کړی.
صحیح. ډاکټر محب وزیر چې دروخه د عبدالرحیم مجذوب په ادبی ژوند د مشال رډوی مجلې سره خبرې کولې. له همدې سره د مجلې دا غنه پای ته رسیدي. بل ونی با د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې هم تر هغه خو وختونه.
لارو تگورم چھپور بل میں آنے والا
خالخ پکر کو نشرمی گی زباد مینی کسی ولی او پٹا تیر منگل میں پسر نیسا دو منگنو مانانو سیل میں پسر زینا پخوا بو یراد دخمر با داو سنی خلق لدوست ویر جام جام روڑا اس کے شاپ خندا شایو جام جام روڑا اس کے شاپ خندا.